ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا ده په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې په کراچۍ کې په پولیس والا بمی برید د طالبانو د مذاکراتي کمیټې وزیر داخله ترمنځ ملاقات، قبایلی سیمو او سواد کې د ولس د ستونزو په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورټونه لرو، او د دې غړې په اخیری برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. خو د هر سن وړاندې د بوریوال کاکړنا د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان په کراچۍ کې یو 14 د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه وژلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي نن به د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي، او امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روس د هغه تړون نه عملي کوي چې په جنیوا کې رامنځته شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار د یوې 14 په ترڅ کې د پخوانی پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ژوبل شوي دي. د سیمو پولیسو مشر پیر محمد شاه رسنۍ ته وویل چې 14 نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې یې ماتل کړل شوی پولیس افسر شفیق تنولی او دوه نور کسان وژل شوي دي. د پیر محمد شاه په خبره تر اوسه دا نه معلومه چې دا ځانمرګې برید او کنه چاودونکي توکي په دې سیمه کې ځای پر ځای شوی. شفیق تنولی تر دې وړاندې هم په یو ځانمرګې برید کې سخت ژوبل شوی. نوموړی په کراچۍ کې د وسروالو پر ضد په عملیاتو کې نوم درلود. د دې ترڅنګ هغه د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر د وژنې د کیس په لټون کې افسر هم پاتې شوی. د پاکستان پاوج په خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کړی. په خبر ایجنسی کې امنیتي چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی پاوج جیټ الوتکو د تیرا په کوکی خیلو او د باډي پاسي پاسي مو کې د وسلوالو مرکزونه پنه شکړی دي چې د دوی په وینا لږ تر لږه درويشت وسلوال پکې وژل شوی دي. د پاکستانی پاوج د ولسی اړیکو څنګ هم د دې بمباری په خلای کړی دي، خو هغوی ویلي چې په دې کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوی دي. ځای خلکو هم د ویلي چې بمباری سوی دی، خو لاغوی سره د مرګ جوړې پاړه معلومات نسته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو درایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور بیګام مشال ریډیو ته وویل چې دا به د ټولو رایو نتیجې نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ژمن ده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو له لارې د افغانستان د خلکو سره شریکه کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زموږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري ورباندې نه اچول کیږي.
نور محمد نور وویل چې د ولسمشری د ټاکنو د ټولو رای ابتدایي نتیجې به د شنبه په ورځ اعلان کړل شي. مخکې ټاکل شوی و چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به نن اعلان شي، خو د نور محمد نور په وینا د ځینو کارونو د بشپړولو لپاره د دوه ورځې وغځوله. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې څلور پولیس وژل شوی دي. په چهارشنبه د کندهار ولایت له مطبوعاتي دفتر خبره شوی خبر پاڼه لیکي چې دا پولیس پرون هغه وخت وژل شو چې وسلوال طالبانو په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوسټه برید وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې یو پولیس ژوبل شوی او درې نور بېدرکه دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روس پر هغه تړون عمل نه کوي کوم چې په دې وروستیو کې په جنیوا کې رامنځته شوی. د دې تړون له مخې روس ژمنه کړې وه چې په اوکراین کې به د تاوتریخوالي کچه راټیټوي. ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې ویل چې روس تر اوسه لږ تر لږه د دې تړون د پلي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. امریکای ولسمشر زیاته کړه چې که روس د تړون تر عملي کولو لپاره ګامونه پورته نه کړي نو به امریکا پر ضد بندیزونه زیات کړي. اوکراین، روس، امریکا او اروپایي ټولنه د اپریل پر 13 نیټه په جنیوا کې پر دې سره سلا سو چې په اوکراین کې به ټولې وسلوالې ډلې وسلې غورځوي او ولسی ودانۍ به خالي کیږي. د دې په بدل کې به اوکراین هغو احتجاج کوونکو ته معافي کوي چې وسلې کړیږدي او د خلکو له جایدادونو لاس واخلي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې هغه یو شارګوټی آزاد کړی چې د دوی په وینا روس پلوه وسلوالو بیلتون غوښتونکو نیولی و. خو ریپورټونه وایي چې د سویاتو هیرسک په نامه دا شارګوټی له سره یاغیانو نیولی نه و. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د سویاتو هرسک په شاوخوا کې عملیات شوی دی خو چا ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. چارواکي وایي چې پولیس اوس د دې شاګوټي په لارو کوڅو کې ګشتونه کوي. اوکراین چارواکي وایي چې سویاتو هرسک په دې ارزښت لري چې د اوکراین په ختیځ کې د درو سیمو پر پوله پروت دی. د ناټو غړي هیوادونو د چهارشنبې په ورځ له هغه وروسته څو جټ الوتکې والوزولې چې دوی روسي جنگي الوتکې په شمالي سمندر کې د دوی فضايي حدودو ته ورننوتې. د هالند د دفاع وزارت وویل چې دا دوی الوتکې د روس وي او ټي یو 15 نومېدې. د هالندي چارواکو په وینا د هالند، برتانیا او ډنمارک الوتکو تر هغه د روس دا جټ الوتکې بدرګه کړې چې هغوی له سیمې ووتې. د برتانیا د دفاع وزارت وویل چې روسي الوتکې له نړیوال فضايي حدودو ونه وتې. د برتانیا او هالند د دفاع وزارتونو دا هم وویل چې تر دې وړاندې هم روسي الوتکې د شمالي سمندرګي فضا ته ننوتې وې. رویټرز خبري اجانس د شنونکو له خولې وایي چې روس داسې څارګر پروازونه د دې لپاره کوي چې نړۍ ته خپل پوځي قوت وښيي او د هیوادونو د هوایي دفاع د نظام جاج واخلي. او ایران د خپلو زندانونو لپاره نوی مشر ټاکلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د بندیانو خپلوانو د داسې رپورټونو له خپرېدو وروسته احتجاج وکړ چې په یو بدنام زندان کې بندیان وهل کیږي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې بدلون له مخې به اصغر جهانګیر د غلام حسین اسماعیلي ځای ونیسي. ویل کیږي چې اصغر جهانګیر د ایران د عدلیې د مشر آیت الله صادق عملی نږدې سلاحکار دی. لری کړل سوی غلام حسین اسماعیلي د تهران د انصاف څانګې مشر ټاکل سوی دی. د وین محبس پخوانی مشر اسماعیل د تهران د عدلیې د نوي مشر په توګه ګمارل سوی. په وین زندان کې د بندیانو خپلوانو په روانو ونې کې په تهران کې د پارلمان مخته او د ولسمشر حسن روحاني دفتر ته نږدې دوه ځلې احتجاج وکړ. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بریوال کاکل نه د سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د غریپورټونه واوري. نن سهار په کراچۍ کې په پولیس والا بمی برید شوی چې پکې د یو پولیس افسر په شمول یو شمېر پولیس والا وجل شوی او جوبل شوی دی. پاکستان کې د امن لپاره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړو اسلام آباد کې د وزیر داخله سره ملاقات کړي. د دغه کمیټې مشر مولانا سمیع الحق د ملاقات وروسته ویلي هڅه کوي چې زر تر زره د دواړو خواوو د کمیټې غونډې ته لار جوړ کړي. د سوات تحصیل مټي لوی بازار د امن کمیټې د یو غړي د وجل کېدو وروسته پوز بند کړی دی چې له وجې ځای ولسته مشکلاتو سره مخ دی. په کوزا مومند ایجنسی کې د جینکو د یو سکول ودانی ډیره زړه شوې چې د نړیدلو له وجې ماشومان د شین اسمان لاندې په زده کړو مجبور دي.
کامریم ټول رالی چتنا د جمی او د اوري بهر تناس او وبورات په نشته او بجلی مرات په نشته لري بهر تناس او سورم په نشته دی.
دا او نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي په سیاست کې د خزو د برخې په اړه څه نظر لري.
مطلب روان پروسس کې دا خزو ته د برابر نن پرو وخت دا ښکاري چې دا خزو به یو بل لار ځان راوځي او که سیاسي عمل کې متخصص شي خزو به ډېر ژر خپل ځای جوړي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې جوازې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په خبرونو کې مهم واوریدل په کراچۍ ښار کې نن سهار بمی برید شوی دی. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې د پولیسو د یو پخوانی افسر په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور جوبل شوي دي. په دې حقله د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
په کراچۍ ښار کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې د پخوانی پولیس افسر په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور کسان جوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر ناصر لودی د پیښې په اړه مشال رډیو ته ویلي چاودنه نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې مخې ته راغلی ده چې په ترڅ کې یې ځنډول شوی پولیس افسر شفیق تینولی او درې نور کسان وژل شوي دي. دی وایي د چاودنې په مهال شفیق تینولی د خپل تر سره او نورو ملګرو سره یو ځای د خپل کور سره نږدې د درزی په دوکان کې ناست وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په دې کې شفیق تینولی او درې نور کسان وژل شوي او لس جوبل دي. موږ د پیښې په اړه شواهد راټول کړي او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي. د سیمې د پولیسو ایس ایس پی پیر محمد شاه رسنیو ته ویلي، په شفیق تینولی ترسره شوې حمله ځانمرګي برید کوونکی ترسره کړی. د هغه په وینا امنیتي ادارو ته د پیښې له ځای څخه د 14 کلن ځانمرګي برید کوونکی د وجود ځینې اندامونه په لاس ورغلي دي. په پیښه کې جوبل شوي او وژل شوي کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي، په جوبل شوو کسانو کې د 4 کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د نوموړې په وینا په جوبلو کسانو کې د شفیق تینولی 2 ساتونکي پولیس سرتیری هم شامل دي. یاد دی وی شفیق تینولی د کراچۍ ښار یو شمیر ځایونو کې تڼدار پاتې شوی. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې نوم لرلو. د دې ترڅنګ نوموړی په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د قتل د کیس پلټون کې افسر هم پاتې شوی دی. پر شفیق تینولی د دې نه مخکې 9 مرګونی حملې شوې وې. 4 میاشتې مخکې د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې په هغه ځانمرګي حمله شوې وه چې په ترڅ کې نوموړی سخت جوبل شوی و. په شفیق تینولی د ترسره شوې حملې پړه د دې رپورټ تر جوړولو کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم 11 بجې،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجې،
د مشال فنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
دا وو د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب. په دې کې ولنه پروګرام په پوکم 11 بجې وو. پوکم 11 بجې هم تیر شوی دی او اتلان پروګرام هم تاسو اوریدلی دی. نو پروګرامونه به په روانو خبرونو کې اوري. ورزو یو بل رپورت ته، اسلام آباد کې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټې ترمنځ ملاقات شوی دی چې پکې د مذاکراتي عمل جاج اخیستل شوی. د دواړو کمیټو لخوا د شکایتونو لري کولو لپاره د یوې بلې زیلی کمیټې د جوړولو فیصله هم شوې ده. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نازمنګ خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد پنجاب هاوس کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټو غونډه وشوه چې پکې د طالبانو سره د مذاکراتي عمل د پرمختیا او د طالبانو سره د راتلونکي کړنلارې جاج واغستې شو. د غونډې وروسته د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې وی د دواړو کمیټو ترمنځ ملاقات ډیر ښه ماحول کې وشو او دا چې یو طرف ته د جنگ بندۍ متعلق طالبانو ته سشي شکایتونه وو، نو بل پلو حکومت هم دې لړکې ځینې شکایتونه لرل. د کومې د هواري لپاره چې دواړو کمیټو په یو بل ځیلي کمیټې جوړولو اتفاق وکړو. په دې موخه د یو تپوس په جواب کې مولانا سمیع الحق وویل چې د طالبانو لخوا د قیدیانو چې کوم لیست دوی ته ورکړې شو هغه به د ټولو په وړاندې کېږدي. نو موړي زیاته کړه،
زمون کوشش بوي چې روانه هفته د کمیټو ترمنځ د ملاقات لار هوار کړی شي او د هغې لپاره د ځای وخت او د ورځې ټاکنه به د هغوی سره د ملاقات وروستو یو ورځ دوکې وشي. طالبانو د ډزبندې نه کولو اعلان ضرور کړی دی، خو صورتحال بیا هم کابو کې دی او هیڅ یوه غټه خلاف ورزي تر اوسه مخې ته نه ده راغلې. غونډه کې دواړو کمیټو او حکومت هیله څرګنده کړه چې ډزبندي به نور وغځول شي.
د مولانا سمیع الحق د وینا سره سم چې حکومتي او طالبانو کمیټو د طالبانو شورا سره زر تر زره ملاقات اتفاق کړی دی چې دا رنګ دا معاملہ مخ په وړاندې لاړ شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تیر با خام د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په غونډه شوې ده چې پکې په هیواد کې د اوبو د تقسیم په اړه بحث شوې ده او په دغه مقدمه خبره شوې چې د صوبې د خپل برخې 40% اوبه زکه نه کارول کیږي چې یوې خواته نهري نظام خراب ده او بلې خوا یو د پام وړ اندازه اوبه نه یې د پنجاب صوبا استفاده کوي. د پېښور غلام غوز په دې تفصیل لري.
تیر ماخام د پښتونخوا اسمبلی ته په خپل وینا کې د قانون د وزارت پارلماني سیکرټري عارف یوسف د اوبو د تقسیم په اړه په یو سوال د بحث په دوران کې وویل چې د 1991 د لوزنامې تر مخه د پښتونخوا په برخه کې 8.1 فټه اوبه راځي، خو پښتونخوا یوازې د 15.1 فټه اوبو د کارولو توان لري او د خپل حصے 40% اوبه نشي کارولی او دغه اوبه پنجاب ته بهیږي. هم په دې لړ کې د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې کله د 1991 معاهده شوې وه نو هغه وخت مرکزی حکومت ویلی وو چې وفاقي حکومت به د اوبو په کار راوستلو کې د صوبو سره په نهري نظام جوړولو کې مرسته کوي، خو وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې سره دې لړکی سم مرسته نه ده کړې او په کار د صوبایي حکومت دې لړکی د مرکزی حکومت نه د هغه اوبو پیسې وغواړي. کومي 40% اوبه چې دا صوبا د کمزوري نهري نظام له وجې نشي کارولې.
آیا حکومت کا اراده لري چې دا کې سی سی آی کې ټیک اپ کی چې دغه چې زما په اندازې په مطابق 60 ارب روپیه د دې په مات کې مونته جوړې دي؟
د حکمران اتحاد یو بل غړي سمیع الله علیزی وویل چې په چشمه بیراج یو دردونکې منظر دا دی چې د پنجاب اړخته په یو لوی نهر کې 2000 کیوسیکا اوبه بهیږي او د پښتونخوا اړخته په یو ډیر وړوکی نهر کې 4.15 کیوسیکا اوبه بهیږي. د ظلم انتها خدا ده چې په چشمه بیراج خی اړخته په یو ډیر وړوکی نهر کې پښتونخوا ته 4.15 کیوسیک اوبه بهیږي او ګس اړخته په جهلم لنک کینال کې پنجاب ته 2000 کیوسیک اوبه بهیږي. سمیع الله علیزی زیاته کړه چې دغه 4.15 کیوسیک اوبه هم د پښتونخوا په کار ناراضي او دا ځکه چې د اباسین په خی اړخ په پښتون میشتو سیمو کې د دې اوبو د کارولو لپاره نهرونه نشته او دغه اوبه هم بیرته پنجاب ته بهیږي. دا یادونه ورده چې د 1991 د اوبو د تقسیم د لوزنامې تر مخه د سیندونو په بهیدونکي اوبو کې د پنجاب او سیند برخه 20% ده او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان شریکه برخه 6% ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ په دې کې مو یو شی بولاندې ریپورت اوریده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډه شوې ده. د دغه غونډې په موخه د اطلاعاتو صوبایي وزیر د اسمبلی په دې پرونی غونډه کې ویلي دي چې د حکومت او حزب اختلاف ټول غړي یې تر شا ودرېږي، نو هغه تیار دی چې هم دغه ورځ باندې د پنجاب بجلی کټ کړي. پېښور نظم خبریال خالد خان را سره شی بولاندې په دې حال شریک کړي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان دغه بیان د بنونه د صوبایي اسمبلی غړي شاد محمد په هغه ریاکشن کې وکړو چې کله هغه وویل چې کله په پېښور کې یا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې بجلی نه وي نو شاه فرمان او د حکومت نور غړي خو پنجاب ته او وفاقي حکومت ته د رکې ورکوي چې بجلی به ټکټ کوو. خو د افسوس خبره ده چې په بنو کې د هغه په وینا د تیر 14 ورځو بجلی بنده خلکو ته تکلیف او نه خو صوبایي حکومت دغه پام لرلی دی او نو د شاه فرمان دا وخه دا بیان مخ ته راغلی دی. نو شاه فرمان دا غی په جواب کې دا ویل ک د صوبایي سملی غړي کاغذ د مخالف ګوندونی وی کاغذ د حکومتي ګوندونی د حکومت او د ملګرتیاو کې نو دی نن هم تیار دی چې پنجاب باندې بجلی بند کړي. دا په وینا دا صوبا بجلی د ټولو نه زیاته پیدا کوي خو دلته د بجلی لوډ شیډنګ یا د بجلی نشوالی د ټولو نه زیات دی. هغه پکې دا هم وویل چې د پېښور خلک یا خوشه خلک چې دي هغه د بجلی بلونه هم مستاخلي. خو ډېر افسوس خبره ده چې د وفاقي حکومت دا لخه او هغه بیا نوم واغېستو د بجلی چې کوم مملکت وزیر دی هغه عابد شیر علي چې هغه دغه بیانونه ورکوي چې د پښتونخوا خلک بجلی پټوي. نو ده دا وایي چې د پنجاب او بیا د سند خلک کې دغلته د بجلی غلام زیاتره د بجلی نقصان هم زیات دی. خو دغه تورونه په صرف د پښتونخوا په خلکو لګي چېرته چې پښتونخوا کې بجلی د تورونه زیاته پیدا کېږي. هر بچا دا به وایم چې په صوبه کې او په قبایلي سیمو کې ګرمي شروع شوې ده او د مخکې په نسبت د بجلی نشوالی یعنی لوډ شیډنګ دغه دورانیه هم زیاته شوې ده. نو په پېښور کې په بنو کې او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس ورزو د خیبر پښتونخوا سوات سیمې ته دغلته د مټې تحصیل اوسیدونکي وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو اته ورځې وړاندې په مټه بازار کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د یو تن د وژل کېدو وروسته دغه بازار تړلی دی چې لا هم بند دی او دا چې له وجې د سیمې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د مټې تحصیل اوسیدونکي وایي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه بازار دی ورته بیرته خلاص کړي. د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان مو په نور تفصيل خبروي.
د سوات تاسو مټي لوی بازار بندیز لوجي زیول سخت پریشان دي او وای چې دغه بازار کې سور ز وړاندې ناصرګند وسلوالو مقامي د امن کمیټي غړې وجلو اوس د پاکستان پوز دغه بازار بند کړی دی او دکاندارانو کاروبار ته نه پریدي. په دا اړه زی خبريال ابورشیدا وای
مټي بازار کې دغه علاقې د یونین کونسل پیر کې د پاکستان مسلمان نن مخامي دغه کې مشر هغه پکې وژل شي. بازار دکانونه چې دی هغه چې په ورځ نه بند شي دي لا تر دې دمه بند دي. ظاهره خبره ده چې یو خدای خلکو ته ډیر زیات روزګار دا هغه دکاندارانو متاثر کیږي د چا چې ذاتی دکانونه دي.
د مټي بازار کاروباري اتحادیه اتفاق اسوسییشن جنرال سیکرټر عثمان غنی وای چې تیر وختونو کې هم داسې حالات د سیمه کې راغلي ولې بازار داسې په بشپړه توګه نو بند کړی شوی. اوس د دې وجه زی ولس یو شمیر مشکلات لري.
په دې کې موږ د ډیر زیات تکلیفونه راورسېدل. خلکو ته زیان دي هغه ټول اقتصاد کې د ګاډو والا غریبانو میډیکل سٹور هم بند دي. مریضان د ډیر تکلیف دي. پرایوټ هسپتالونو دي کولاو بل خبردار چې خلکو ته د ورو شاکیج روان دي. دا تم ورځ ده
مټه بازار کې مزدوری کوونکې ظاهر شاه وای چې تیر څو ورځو راسي مزدوری نشته. کور کې د خوراک شیان ختم شوي دي او دغه رنګه د دوی نون مرګري هم یو مشکلات څخه مخ دي.
بازار بند دغه ځان خوشي ګرځي په بازار کې یو دکان ته بل دکان ته دکان نه بند دي. لکه زموږ غریب چې خوارڅه بازارې د کور کرای نشته. دا د میاشت پوره شو څلور پنځه سوه کسان دي په مټه کې مزدوران کله دا ټول بېروزګاره دي سار روزي او بیا ځي کورونو ته.
د مټې بازار بندیز په اړه مو چې کر سوات کې د فوز ویان کرنل عاقر څخه بیا بیا رابطه وکړه نو ښاغلي په دا اړه څه قسمه موقف ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات نمو د نیاز احمد خان ریپورت اورید. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن ویاند نور محمد نور مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي. خغلی نور ویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به د شنبه یعنی خالی په ورځ اعلان شي. خغلی نور دا خبره زموږ همکار اسمت ساروان سره په یو مرکه کې کړې ده چې له اورېدو لپاره تاسو دې ته رابولم.
د ټاکنو خپلواک کمیشن نن ژمن ده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زموږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري ور باندې نه اچول کیږي. د شنبه په ورځ باندې به مونږ سل په سلو کې په دې باندې بریالي شو چې وروستۍ ابتدایي پایلې په رسمي ډول باندې اعلان کړو.
ټاکل شوی و چې تاسو نن پنځشنبه د ټولو رایو نتیجه اعلان کړئ، د دې ځنډ علت څه دی؟
هغه محلات چې هلته مثلا ناظرینو مشاهدینو شتون نه درلود او یا هم په محلاتو کې مثلا درغلۍ او تخلبات شوي دي، هغې ته په ښه ډول باندې رسیدګي وکړو او تر یو زیاته کچه پورې سالم د پایلې ورخې په مرکز کې پروسس کړو نو موږ لږ څه وخت اړتیا درلوده.
تر اوسه پورې چې کومې نتیجې اعلان شوي دي، په دې کې د یوه ولایت ډېرې رایې ښودل کېږي لیکن د یوه ولایت کمې. سمه ده چې د ځینو ولایتونو نفوس زیات دی، د ځینو کم دی، لیکن تفاوت خورا زیات دی، حتی د هغوی د نفوس په تناسب هم ډېر زیات دی. د دې علت څه دی؟
کومه فیصدي چې پخوا مونږ انتخاب کړې ده البته نږدې 50% ده، دا د محلاتو په کچه باندې. مثلا مونږ سمپلګیري کړې ده، د هر ولایت څخه مثلا په لومړۍ کې 10% محلات راواخیستل. که چېرې مونږ کابل 10% راخلو طبعا چې د دې فیصدي باید لوړ شي، او که چېرې مثلا مونږ د یو بل کوچني ولایت د محلاتو فیصدي راخلو 10%، هغه طبعا چې محلات کم دي هلته، نو بنا نو کې په هیڅ ډول باندې د ټول هغو کسانو چې ګډون کوونکي ول د انتخاباتو په ورځ په ټاکنو کې د هغې فیصدي نه ده په ډاګه کړې تر اوسه پورې. او مونږ د محلاتو فیصدي چې مونږ په درسته افغانستان کې نږدې 6000 محلات درلودل، د هر ولایت د محلاتو فیصدي هم په ډاګه کړې ده تر نن پورې. او نن هم چې مونږ پال اعلانو د محلاتو فیصدي راخلو او هغه پروسس کوو او بالاخره د خلکو سره شریکو تر څو مونږ ابتدایي پایله ته ورسیږو. کله چې ابتدایي پایله ته ورسیږو په دې معنا ده چې مونږ سل په سلو کې ابتدایي پایله، یعنی د ټولو ولایاتو محلات جمع هغه کسان چې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغه ته رسیږو او هغه اعلان.
تاسو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د ویان نور محمد نور خبرې اوریدئ چې زموږ د همکار اسمت سروان سره یې د دغه انتخاباتو د رایو د شمیرو په اړه کولې. د قومي شوراګانو استادو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې مهمې بللې او له انتخاباتي کمیشنونو یې غوښتنه کړې ده چې د چا فشار ته تسلیم نشي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې که هر څوک یا هر ارګنایزیشن په انتخاباتي کمیشنونو د فشار حاصل کوي نو نمونه دی د موضوع تفصیل کبلا د هم په دې موضوع نو نمونه دی په ډاګه کړي. په دې موضوع د کابل نازمنګا همکار یوسف خان صدران نور تفصیل راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان لپاره مهمه لسته راوړنه ده، خو په شفاف ډول د انتخاباتو د نتایجو اعلانول هغه څه دي چې خلک او مدني ټولنې غوښتنه کوي. په همدې اړه په وار وار مدني ټولنو خپل سپارښتنې له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې او ورڅخه د بی‌طرفۍ او شفافیت غوښتنې کړې دي. قومي شوراګانو او یو شمېر مدني ټولنو د چهارشنبه په ورځ هم د وی غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې اساس پړاو کې خپلې دندې په ښه شان ترسره کړي او د هیڅ چا تر اغیز لاندې را نشي. د دې غونډې یو ګډونوال او د ستنګزیو د قومي شورا مرستیال احمد شاه پردیس له حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اراده او باور په پام کې ونیسي.
د افغانستان په حکومت باندې، په رسنیو باندې، په انتخاباتي ټاکنیزو ادارو باندې غږ کوم چې خپل شفافیت وساتي، خلک پریږدي چې د خپل ارادو په اساس باندې خپل ځان ته زعامت وټاکي، بین المللي ناظرینو باندې غږ کوم چې خپل بی‌طرفي حفظ کړي.
په دې غونډه کې یو بل ګډونوال عبدالرحمن وویل که د خلکو رایو ته درناوی ونه شي نو ولس به غلی پاتې نشي.
زه د ولسونو په استازیتوب باندې په کلکه باندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون د ټولو محترمو غړو باندې کچیر ته تاسو د شخصي منفعت په خاطر باندې، د یو څو لفظونو په خاطر باندې د ولس په حق رایو باندې تجارت وکړه، دا ولس څنګه چې دا میړانه وښودله او میلیونها خلک راووتل د خپل حق پښتنې په خاطر باندې، بیا هم به راوځي او د تاسو ګریوان بنیسي.
دوی همداراز له انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي وکړي او له اصولو سره سم په شفاف ډول د انتخاباتو لومړني او نهایي نتایج اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیالې حسینه شیرزاد د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا کمیسیون به په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیایي.
د افغانستان ټول وګړي دي ډاډمن اوسي چې دا کمیسیون به خپل
چاره په عادلانه او مستقل شکل تر سره کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کړي چې د پاکو او ناپاکو رایو له جلا کېدو وروسته به د سور د میاشتې په 24مه نیټه د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې نیمایي تر رسیدلی یو د دې غړې دا وخت یو نیمه بجې د ماسپخین کې او د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې تاورو.
د پاکستان په کراچي شهر کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې د پخواني پولیس افسر په ګډون درې تنه وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر پیر محمد شاه رسنۍ ته وویل چې چاودنه نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې ماتل کړل شوی پولیس افسر شفیق تنولی او دوه کسان نور وژل شوي دي. په خبر ایجنسی کې امنیتي چارواکو د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی فوج جټ الوتکو د تیرا په کوکې خېلو او د باډي په سیپا سیمو کې د وسلوالو مرکزونو په نشه کړی دی چې د دوی په وینا لږ تر لږه درويشت وسلوال پکې وژل شوی دی. د پاکستانی پوز د ولسی اړیکو څنګه هم د دې بمباری په خلای کړی دی خو هغه بیا وایي چې په دې کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لوی برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور بیگا مشال ریډي تول چې دا به د ټولو رایو نتیجې نه وي. او د اوکراین چارواکو ویلي چې د چارچمبې په ورځ د دې هیواد امنیتي چارواکو په ختیځ کې هغه یو شارګوټی آزاد کړی دی چې د دوی په وینا روس پلوه بلتون وسلوالو بلتون غوښتونکو نیولې و. خو ریپورټونه وایي چې د سویستو هیرسک په نامه د شارګوټی له سره یاغیانو نیولې نه و.
بوریوال کاکل درته د خبرونو رانډیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان د بیلابیلو ورسپانو په اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه شوې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال سیرال ظهیری درته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پاکستان کې د اوګدي مدیره حصے د ترهګری په ضد جګړه روانه ده او د دې کې تر ټولو زیاتې قرباني د خیبر پښتونخوا خلکو ورکړې دي او بیا په خاص توګه پیښور خار چرته چې با هر دویم کور کې سوګ نه سوګ په سنه سره جوړ د ترهګری نه متاثر شوی وي. اداري وړاندې وایي چې د جنگ کې د پیښور پولیسو ته هم سخت ځاني زیان رسیدلې دي او د یوې مختصری دمی وروسته 400 کې ریموټ کنټرول بم حمله د لاسا د یو اهلکار په ګډون څلور تنمړه او یو کم سلويخ جوبل شو. د شند پیښور سره نږدې بډا بیره کې د وجلې شو 500 اهلکارانو جنازي وکړې شوې. همدغه رنګ د پیښور په اشنغری سیمه کې د ترهګرو په ډزو کې یو اهلکار مړ او درې تنه جوبل شو. اداریه زیاتوي چې د پرله پسې حملو وروسته پولیسو په اسپیټالونو کې هم د لټون کاروایي پیل کړې دي او د یو سرکاري اسپیټال نه د درې جوبل ترهګرو په ګډون نه تنه نیولې دي. دریا اخیر کې وایي چې د پولیسو عوام خلکو قرباني دا خای چې دوی د ملک سره رښتینی مینه کوي او دا قرباني به بے ځای نه زی بلکې د جنگ کې به اخیری ګټه د پاکستانی قام وي. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکو مشرک رس پانه خپل اداریه کې لیکي چې وابډا خیبر پښتونخوا ته د بجلی جوړولو لړکی د خالص منافع په یو ځای د ورکولو نه انکار کړی دی او ورته ویلي دي چې دا وخت د وابډا مالی حالات خنه دي نو نشي کولای چې خیبر پښتونخوا ته دغه پیسې ورکړي. د ادارې په وینا کې چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی مت کې خالص ګټه ورکړه چې کومه په اربونو کې ده نو دا شان به په دې پیسو تقریبا د درو او پوری د بجلی وړې منسوبې جوړې شي. ادارې وړاندې لیکي پکار د چې د خیبر پښتونخوا ټولي سیاسي ډلې او صوبایي حکومت دې لړکی आवाज پورته کړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو هوار کړي ځکه چې لدې سره د صوبې د اولس مستقبل تړلې دي. ادارې اخیری کې وایي باید د حکمران ډلې گورنر مهتاب عباسی هم دې لړکی خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې دارنګ د دې صوبې دا مسله هوار شي او که دا شن پورنه وینو پاکستانو کې دی وی خو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د خپل برخي ګټه ورکړې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د جیو ټلویزیون په خبريال حامد میر د بریدو وروسته د پاکستان د حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي یوې امریکایي ورځپاڼه دا خبرداری ورکړې چې پاکستان او افغانستان د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته خپل پراکسي جګړه بیا شروع کولی شي. او بیا یو بل ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی حکومت د پوځ د خواهشاتو پر ضد له طالبانو سره خبرې کړې دي. د دواړو مقالو تفصیل درته ساجمان وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په خبريال حمید میر د بریدوستو د هیواد د استخباراتي ادارې او د جنگ ګروپ ترمنځ لانجه پیدا شوه چې ورسره د هیواد د حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوه دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د دفاع وزارت لخوا د سلورو پاڼو په یو لیک کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم اداره یا پیمرا ته نه یوازې دا ویل شوی دی چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړل شي، بلکې په دا اداره دا غږ هم شوی دی چې د جیو ټلویزیون د ایډیټرانو د انتظامی پر ضد کاروایی وکړل شي. په داسې حال کې چې د هیواد د پوځي مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جدا جدا قدمونه اخیستل شوی دي، د پاکستان حکومت د حامد میر د پیښې د پلټنې لپاره یو درې کسیزه عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. د نهي پر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI دفتر ته یو ناڅاپه دوره وکړه او لدی یو ورځ وړاندې نواز شریف په کراچۍ کې د حامد میر د پښتنې لپاره روښتون ته لاړو. بل خوډان ورځپاڼه لیکي یو امریکایي ورځپاڼه د خبرداري ورکړې دي چې پاکستان او افغانستان د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته خپل غیر مستقیمه جګړه یا پراکسی وار بیا پیلول شي. او بیا بل ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی حکومت د پوځ د خواهشاتو پر ضد له طالبانو سره خبرې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې امریکایي پوځي چارواکي په دې ویره کې دي چې 2014 کالوستو د امریکایي پوځیانو د ولتلو وروسته به پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره نورې موقع په لاس ورشي. په داسې حال کې چې امریکا غوښتل چې جمهوری اصلاحات دي وشي او د پاکستانی پوځ هغه دلچسپي ملاتړ یې هم کړی و چې د طالبانو پر ضد دلاړ شي، د پوځ او د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی امریکا په فکر کې اچولی ده. په یو بل رپورټ کې بیا نیویارک ټایمز لیکي چې 13 میاشت د وسلوالو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالی راپورته کېدو وروسته د وسلوالو یووالي ته هم زیان رسیدو. د امن د راوستلو په برخه د وسلوالو د صلاحیت پړه شکونه هم پیدا شول. ډونرس پړه د هم لیکي چې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ جګړه یوازې په اختلافاتو او په مشرتابه نه و. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې زیات اغیز لري په طالبانو د پاکستانی حکومت سره د امن راوستو په لړ کې زور اچوي چې د امریکا د وتلو وروسته یې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او لوستلې شئ. د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ په بیلابیلو وسیلو یعنی فیسبوک، ټویټر او داراز په سکایپ باندې هم ملګری کېدلی شي او په دغه پروګرامونو کې موږ سره برخه اخیستلی شي. ورزو یو رپورټ تا چې پکې د پرایمری سکول په حواله باندې خبره شوې ده. په کوزه مومند ایجنسی کې یو سکول دی چې د هغه ودانی ډیره زیاته زړه شوې ده. هغه نړۍ کې د هغه ماشومان بار په کلاو میدان کې ناست دي، زده کړې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په یخنۍ ګرمۍ کې د راز د سکول ورته نشته سهولتونه ورته نشته. زمونږ خبريال شانواز ترکزی د غلط ورغلې ده او دا تفصیل راکوي.
د کوزه محمود ایجنسی په موسل کور میچنه کې د جنکو د سرکاري پرایمری سکول ودانی زړه شوی چې د کوټو چتونه نړیږي او پرون پکې د سکول یو استاد هم دا شان د چت په پریوتو لامل زخمی شوی. په یاد سکول کې درې دیرش ماشومان سبق وای چې دوه کال وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر 200 نه زیاتو. ولې د سکول د ودانی د خرابۍ او د اوبو د نشوالي له وجې زیاتره ماشومان جنکو سبق پریخي. اقرا خان وای چې د سکول برانډه هم خراب ده، نو هغوی په یخنۍ او ګرمۍ کې په ډاګه ناسته کوي.
چتونه هم را باندې رالویږي. مسم پکې بله ورځ خوک شوي و، دوه ټکی مور کړي دي، ټوله خوک شوي ده. ساری ټول زخمی شوي دي، نور هم زخمی شوي ده. چت په رالویږي او ټول واړه بهر ناست دي. پکې نشته، بجنی مراته پکې نشته، سمراته پکې نشته.
چارواکي وایي چې په محمد ایجنسی کې د طالب وسلوالو په ضد د عسکري اپریشن نو وروسته د زده کوونکو شمیر 100% زیات شوی. خو چارواکي دا هم وایي چې د 121 ړنګو شو تعلیمي ادارو بیا بحالي روانه ده، نو ولاړو اسکولونو طرف ته هم هغوی پاملرنه کوي. دوی وایي چې نه یوازې دا اسکول بلکې په سیمه کې ډېر داسې خراب اسکولونه شته چې په خپل نړیږي. د سیمې اوسیدونکي محمد امین خان سره مو هم خبرې وکړې.
دا مسرکور کې دا یو واحد د جنکو اسکول دی، تقریبا د دې د برلین چې دی 15 کاله پخوا جوړ کړی شوی دی، چې پروس کال دی کې 200 ماشومان وي. نو که دا اسکول زر تر زره او پنګامي صورت باندې په دې باندې کار وکړلی شي، نو د دې کلي نه چې دا کم ماشومان به هر ځای یو به اغم رامنی شي. او زیات مور پلار داسې دي چې هغوی خپلو ماشومانو باندې اسکولونه یا پرېښودله او یا د دې ځای نه چې کم دی نورو اسکولونو ته واړول.
د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید محمد په وینا چې هغه ته معلومات ورکړل شوي او هغه کوشش کوي چې ګنې دغه اسکول ته خیمه ورکړي چې ماشومان به کې د خطرې نه بچوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلتا د کورمې او اورکزو متاثرین وای چې په پیښور کې د راشن ویشلو پر وخت د دوی سره بد رویه ترسره کیږي. متاثرین دا هم وای چې خوراکي توکي ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځو ورځو انتظار کوي. دوی غوښتنه کوي چې د راشن ویشلو عمله د دوی خیال او عزت احترام وکړي. نور حال د طارق اورکزای په دې رپورت کې ورو
په پیښور کې اورکسو او کورمې جنسي متاثرین وایي چې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو په وخت دوی یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. د متاثرینو په خبره دوی ته ستونزې د حج کیمپ د رشن تقسیمولو په ځای کې هر میاشت وي. حکمت خان په نامه یو متاثر کس مشال لډیو ته وویل چې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پوره زور زور انتظار کوي. قبایلی سیمونه د مختلف خوشخړو په وجه بکورشیو کورنیو ته دغه خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا هر میاشت ملاویږي. عبدالرشید په نامه یو بل متاثره کس وایي چې امداد ترلاسه کولو په وخت دوی سره ډېره بده رویه ساتل کیږي. حج کیمپ کې دغه امداد د سیو د چلډرن د نړیوالې مرسته کوونکي د ادارې لخوا ویشل کیږي. د ادارې یو مهم چارواکي مونږ ته وویل چې هر میاشت 10 منټې نه واخله تر 15 منټې پورې په دې وخت کې دغه امداد شاوخوا 15,000 کورنیو ته ورکول کیږي. په خپلو خبرو کې چارواکي زیاته کړه چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي او داسې هیڅ خبره نشته. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوې ده د تاندې هلی پروګرام پکې باندې د دیرسې مسا تعلق لرونکو شاد بیگم سره خبرې واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د خزو د پرمختګ لپاره یو اداره هم چلوي. د دې پروګرام جوړونکو دا فرخنده اسد.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د شاد بیګم خبرې.
مطلب روان کوشش کې دا ښځو خپل ځای برابر نن کړو. وخت دا ښکاري چې دا ښځې به یو بل لار ځان راوباسي او په سیاسي عمل کې مطرح کړي چې ښځې به ډېر ژر خپل ځای جوړ
د ټولو اول رازو یوې مدواتی کتنې ته په ډان رسپانه کې رافیا زکریا لیکي. په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ ولمانځل شوه. په پاکستان کې هم په دغه ورځ پروګرامونه وشول. د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وشوې. خو د دغه ورځ وروسته په پاکستان کې د ښځو پر ضد داسې پیښې مخې ته راغلې چې تر یو ځل بیا دا ثابته شوه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. لیکوال وایي په دې لړ کې 15 داسې خبرې مخې ته راغلې چې ترې دا ثابتېږي په پاکستان کې د ښځو خلاف کومې خبرې روانې دي. لومړی دا چې جنکۍ په ماشوموالي کې ودول کېدای شي. په 11 مارچ نه د 8 مارچ دوه ورځې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا اختر شیرانی دا اعلان چې د ماشومانو جنکو ودول جایز دي او دا چې په دې لړ کې د ماشومانو جنکو په ودولو بندیز غیر اسلامي ده او د پاکستان لپاره سم نه دی. او یوازې دا نه بلکې د دې اعلان یې هم وکړ چې د دوی ماده لپاره د لومړی خزینه د اجازه ضرورت نشته. په دې په پاکستان کې د سیرون کول اخوانی وکه هم مخ ته راغلی چې باید اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې درواني بدمنۍ په اړه هم سو وایي. دوی مدا چې په پاکستان کې د جنسي زیاتې یوې اتلس کلنې جنۍ له هغې وروسته ځان ته ور واچوو چې کله د هغې سره په جنسي زیاتې کې ککړ پنځه کسان عدالت خوشی کړل. امینه بیبي د پنجاب په مظفرګڑھ کې د دغه کسانو د خوشی کېدلو وروسته په 14 مارچ ځان ته ور واچوو. د زخمونو له وجې مړه شوه. درېمه دا چې په سند کې ځایي جرګې یا پنچایت یوه ښځه پر دې جرم ژوندۍ ښخه کړه چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و او دغه د دوی د روایاتو خلاف خبره وه، او ځکه جرګې د هغې د وجلو فیصله وکړه. څلورمه پیښه په لاهور کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نرسانو د خپلو نورو ملګرو ته نوکریانو نه د لرې کولو خلاف احتجاج کولو او د پولیسو لخوا پرې تشدد وشو چې پکې دوه نرسانې سختې ژوبل شوې او یوه چې د بچو ناروغه هم وه په روغتون کې ساه ورکړه. لیکواله وایي په یو ملک کې په یوه اونۍ کې د ښځو ژوندي ښخېدل، دوی سره ډله ییز جنسي زیاتۍ او سوځېدل کافي نه وو چې د پاکستان د کرکټ یو هیرو په یو بیان کې اول خزه یوازې خو پخلی کولای شي. مشال
خبرونه
نن په داندې هیله کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي شاد بیگم سره خبرې کوو چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د پرمختګ لپاره د یوې ادارې انجمن بهبود خواتین مشرده په 2012 کال کې په امریکا کې د نړۍ د بهادر ښځې جایزه هم ګټلې ده. هغه په پاکستان کې او خاص کر د پښتنو په سیمو کې د ښځو د مسلو په اړه کار کوي. د شاد بیگم نمو دا و پختل په دې تیر نږدې وخت کې په پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف د تشدد یو شمېر پیښې تراغلی، نو آیا دا سبینی په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه پوها او برداشت زیاتیږي کنه؟ په جواب کې دا وایي
داسي چې یو خدای واقعیت مخکې ام کېدل ډېر زیات کېدل، خو نن فرق دا دی چې نن څنګه میډیا دا او د ادارې کار کوي د ژوند لږ مخامخ راوتل شروع شوی دی چې د دې سره موږ په تشویش کې مو چې دا ضرور پکار دي. نن هم چې مخکې ام کېدل نن د دې اغشر حالت کې واشوي ام دا او لږ مزید دبوما چې لگا دردناک دا یو خوفناک ہونتا شکل و رس پا تیر دس رو استیاری دا اغیر بنیادی وجہ ما تا داخت کاری چی تک شویو ترس خوشور پوری روانا دا خود دین طرف تا اداری چسم دی یا دا حکومت طرفنا آغا رسپانس نشتا دے آغا پا زیرائی نشتا دے دیس خدو تا بکم بان تشدد کیلی دس خد چسم دے وس آغا جان لکا مزفرگر کنی تا کم ماشوم ہوا ځان په خپل باندې سزا ورکړي ځکه چې دی خو زمونږ کوم سوسایټي دی هغه د ښځې قبلی یم نه هغه د خپل جرم معلوم دی. نو دا چې څوک د ادارو ریسپانس نشته دی او یو منظر ګوند ته آواز نشته دی او یو پورو میکانیزم چې موږ یې سپورټ هغه ښځې لپاره نشته دی ځکه چې کوم دی د وخت رزق داسې دونه سیوا کیږي او نه خو چې انصاف ملایوي یا نه مجرمان ته سزا ورکړي کیږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت ته یوې ښځې مشیرې نه علاوه یوه ښځه وزیر هم نه لري. په موجوده حالاتو کې د ښځو په سیاست کې راتګ او په آینده کې د ښځو رول ته شاد بیگم څنګه ګوري چې په ټولنه کې د ښځو په سیاسي رول هم کار کړی دی؟
زمونږ خوشحال خبره چې کومه ده هغه ما ته ښکاري. موږ په ښځو په سیاسي حقوق باندې هم کار کوو. ما ته یو ډېر غټ فرق ښکاري، یو جرت راته ښکاري په نوې جنکو کې او په ښځو کې چې هغې نوې نوې لګیا دي، پولیټیکل پارټي جوین کړي دي او ډېرې سرګرم دي د خپل سیاسي حقوقو لپاره. خو هغه کې یو مسله بیا دا ده چې ډېرې پولیټیکل پارټیانې دا ښځې د یو لیول پورې استعمالوي او مخکې چې کله د دوی د آواز خبره شي یا د دوی د فیصلې کې فیصله ساتي چې کوم عمل دی هغه کې د هغو شرکت دی. نو انته بیا د ښځو مخنیوی کوي او هغه زګونو کې په ښځو باندې بندیز لګي یا هغه زګونو کې شکونه باندې ښځې هغه زګونه نه شي رسېدلی. خو زه وایم چې نه، بیا هم که زه پاکستان ته عموماً ګورم او پښتونخوا ته خصوصاً ګورم، دلته چې د ښځو رقم حالات روان دي نو دا حالات یو قسم ته ښځې په دننه یو تبدیلي راوړي. هغې ته ښکاري ده چې زه به د خپل آواز او خپلې مسلې لپاره هم په خپله باندې آواز شوتوم. د دې ښه نن په پولیټیکل پارټیانې زه به نه وي رضا چې دا جنګي او داخله فراوته د ډیر اکټیو لګیدو د ډیر جنګي نن چې هغه خپل د ډیر روان لوکو د الیکشن د پر خپل کمپاین نه چلی په کلو کې ګرځي خپل څه ګرځي سره ته ځان رسي او هغه خپل پیغامات ورکړي په دې مطلب روان پروسس کې دا خبره خپل د ډیر برابر نن کړو وخت دا ښکاري چې دا خځې به یو بل لار ځان راوځي او په سیاسي عمل کې متخکاري چې خځې به ډېر ځرخ خپل ځای جوړ کړي او بیا یو عام ښځه مسله دا ده چې دلته ښځې شته خو هغه یا غټ خاندان نه دي یا شغت مضبوط هغه د ګراوند دی هغه ښځې بیا د عامې ښځې خبره نه کوي چې هغه زموږ غټه مسله ده او موږ غواړو همدا چې عامه ښځه راشي عامه ښځه چې د ښځو په مسلو پوهېږي او هغه د هغې پر آواز چوکولی شي نو هغه تبدیلي موږ ښکاري هغه لکه زما زه په خپله چې لاړه شم د زګونو ته پاتې ورته ایدن سي ته نور فاته زګونو ته کې پېتا دا یو فين راځي څونه چې خزي الته د زګینه ما پرې کې دې ډېر اکټیو ډېر اکټیو دی الحمدلله
شاد بیگم د خیبر پختونخوا د ډیرو سیدون کې دا چې په ډیرو اسوات ضلعو کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو وروستو حالات څنګه دي او آیا په دغه سیمو کې خځې د تعلیم او روزګار په اړه اوس څه مسلې لري په ځواب کې شاد بیگم وایي
بالکل دا څه چې د طالبانایزیشن ما مخکې هم زموږ په علاقو کې خاص کر د ځنګل ډیویژن سیمه خبره کوم به درې لور دي مله اسوات شانګلي بولي دغه علاقو زمته کې مخکې هم څه شرایط حال نه مې د جنو کوډ تر تعلیمي راتي داري صحیح وي نه چې کوم دی د انتقام انصاف پر کول ولې داري دي عدالت یا پولیس دي دا هغه ادارو مخکې نه چې کوم دی کومې د خپل چې کوم د موږ څخه دا رسم ریواج دي لکه د وایرس کوم باندې قتل شورا د جنو مخکې امو خو یو غټ چې کوم فرق راغی هغه مزید د سیز خوفناک او مزید چې کوم دی زموږ لپاره شخص پر خزه پر هغه د طالبانایزیشن وو چې د اټلو سره د خزه په موبیلټی باندې د خزه په ایجوکیشن باندې په هر څه باندې پابندي ولګولا او نن هم موږ تختاري چې څوک د امن خبرې کوي نو په دې امن پر خبرو کې هغه دې ته نه ګوري چې آی د دې ټول امن د خزه په ژوند باندې څه اثرات وو اوس هم دې نه ګوري او بیا که موږ ګورو اثر چې کوم دی ریهبیلیټیشن روان دی چې د غره د خلکو ډیولپمنٹ روان دی او کو ډیجیټیشن خبرې کیږي موږ تر څو څنګه چې خزي متاثر شوی دي هغه شانتي د خپل لپاره توجه نشته یو په هغه فورم کې چې کوم دې خبرې کیږي په هغه فورم کې د خپلنا د مدیرې نه واځي مدیر سمې د خزو د خپل ډیر کم مقابله ویږي چې کوم اوازونه دي هغه هم ډیر کوشش کوي چې هغه اواز ورسي چې دې دغه علاقه د بهالي او د ترقې کوم کار مو دي تدریجي دي د خزو مسلې چې کوم دي هغه ته خصوصي توجه ورکړي شي او هغه مطلب تعلیم دی عام کړی شي په خځو کې دا اوس د مدرسې ثانیې پیدا کړی شي بل څو پورې چې څو خبرې کوي چې بیل بیل زما په خیال په حال خو حکومتونه دا وایي چې د دې سره خدونه وسایل نشته چې د دې شته خلکو هم موکي او بیا که ځینې خلک وایي چې رګي نه په خځو بیل دا څو فرول او بیل دا څو هغه شی ممکن نه دا څه باندې موږ یې څو څو ترقې لپاره مخلي شي نه زموږ کوم کلچر د کوم ځینې د دې کال د خځو لپاره په کټي کې کار کوي په سر باندې هو بم راوړي چې څنګه به موږ خبره کوښښ نه دا غوډیم چې په تعلیم موسم ضروري دی روزګار هم ضروري دی او دا غوډه حق د فرداغي چې کومه راي ده راغې ورته ضروري دی نو ادارو له پکار نه چې دا اوس په حالې څنګه دغه څه د خوځې شي اومني او د لکار شروع کی
یو انګلیش یو فرام انګلیش آی انډین فرام دی پنجاب
ویسے مجھے هندي به آتی
آی جانوینګ انګلیش
دا د هند فلمی صنعت هنرمنده رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې د اپریل په 28 نیټه په اټلی کې واده وکړ. د هغې ملګری وای رانی د آدتیا چوپرا سره په اټلی کې واده وکړ او په دغه پروګرام کې د دواړو نږدې ملګرو ګډون وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئےگی بارات وو، ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سره کار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ، بلکې رانی ته هم په هندوستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د خې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړي. د هغې د فلمی کریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو، ځکه چې د کوچ کوچ ہوتا ہے د کامیابی نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپره ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابی ضمانت ګڼل کېده او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې بنتی او ببلی او په 2008 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوخي اداکار ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیسته ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
हमने साथ साथ थोड़ा ही सही लेकिन कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना? तो जाते वक्त ऐसी बातें मत करो
प्रिया, जिंदगी में तुम हमेशा खुश रहो।
चलते चलते
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدل شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میں داغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کروگے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د ترلور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي.
گھومیں گے پھریں گے ناچیں گے گائیں گے عیش کریں گے اور کیا.
دعوت دی انہیں تاندی اہل اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواړم. تو خدای پامان.
موجود من خیر.